سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیر شپږ بجې شوې د خبري مجلې تموز فريد سيال د امیر احمد صافي او عقاب پیکار تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم مجله په خبرونو پیلو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې لا دوه شپېته زره زیاتې کمري ښکاره په سړکونو کوڅو او مهمو ځایونو کې نصب کړي دي. د دې وزارت ویاند عبدالمتین قانع په یو ویډیو کلیپ کې چې پر خپلې ټولنیزې شبکې ایکس یا پخوانی ټویټر یې خیده وایي د کمري د خلکو په همکارۍ د امنیت د ټینګښت په موخه د امنیتي او تخنیکي طرحې له مخې په کابل ښار کې نصب کړي دي. هغه ویلي دي چې د امنیتي طرحې له مخې به د ښار ټولې سیمې تر څار لاندې راشي چې دا کار به د جرایمو له مخنیوي سره مرسته وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویاند دغه راز وویل چې د امنیتي کمرو د نصب لړۍ به د هیواد نور ولایتونو ته هم وغځول شي. د امنیتي کمرو له نصب سره د پوښتنه هم راپورته کیږي چې د خلکو د خصوصي حریم خوندیتوب تر څه حده په پام کې نیول شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ټولګټو وزارت وایي د سلنګونو لویه لار به څه باندې یوه اونۍ وروسته د سنبلې په 19مه نېټه د هر ډول ترافیکي وسایطو پر مخ وتړل شي. د ټولګټو وزارت نن چهارشنبه په ویلمیه کې ویلي دي چې د سلنګونو د 80 کیلومتره لویه لارې د بیا رغونې چارې له څه مودې راهیسې پیل شوې دي او د سلنګ تونل دننه د کانکریټ اچولو په موخه به د غلار د 11 ورځو لپاره د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلې وي. په ویلمیه کې له ملي سوداګرو موټر چلوونکو او ټول هیوادوالو غوښتل شوې دي چې د دې 11 ورځو په جریان کې خپلې اړتیاوې پوره کړي. د افغانستان په شمال کې د سلنګ لویه لار یوازینۍ لار ده چې اته شمالي ولایتونه له مرکز او د هیواد له نورو سیمو سره نښلوي. مسافر او موټر چلوونکي تل د دغې لویې لارې چې د سلنګ په تونل کې تیریږي له خرابوالي شکایت کړی دی. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان یو مدافع وکیل وایي چې په زندان کې د موکل د پاتې کېدو موده دوه اونۍ غځول شوې ده. د سه‌شنبه په ورځ د اسلام آباد عالي محکمې د توشخنې په نوم د فساد په قضیه کې د عمران خان د درې کلونو بند سزا ځنډولي او د هغه د خوشي کېدو حکم یې وکړ. د عمران خان مدافع وکیل سلمان صفدر نن چهارشنبه فرانس پرس اژانس وویل چې موکل به یې د یو پټ دولتي سند د افشا کېدو په یو بله قضیه کې د دوه اونیو لپاره په توقیف کې پات شي. عمران خان د ګسه پر پینځمه په لاهور کې لنیول کېدو راهیسې دا ټک په زندان کې بندي دی. عمران خان چې د پینځو کلونو لپاره له سیاسي فعالیتونو هم منی شوی دی پر ځان یې ټول لګول شوي تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا تورونه سیاسي انګیزه لري. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو دیرش قرغیزي ښځې او څلور شپېته ماشومان د سوریې له کمپونو قرغیزستان ته انتقال کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت وویل چې قرغیزستان ته د دوی د هیواد د اتباعو چې کلونه د سوریې په شمال لویدیځو سیمو کې بند پاتې وو په بیرته ستنولو کې متحده ایالاتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف او سره صلیب مرسته کړې ده. قرغیزي چارواکو ویلي دي چې د قرغیزستان شاوخوا 8500 وګړي په سوریا او عراق کې له جهادي ډلو سره یوځای شوي وو چې 1500 وژل شوي دي. او د امریکا د دفاع وزارت وایي په منځني ختیځ کې به امریکایي ځواکونه تر هغې پاتې شي چې په سیمه کې ګواښونه له منځنۍ وتللي. د پینټاګون مرستیال ویاندې پرون سه شنبې په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل چې په زرګونه امریکایي سرتېري چې اوس په منځنۍ ختیځ کې دېره دي په سیمه کې به تر هغې پاتې شي چې د ایران له خوا ګواښ له منځنۍ وتللی. هغې زیاته کړه دغه ځواکونه به تر هغې پورې هلته پاتې شي چې تر څو اړتیا وي. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په سوریه یا عراق کې د امریکایي سرتېرو یا په هرمز تنګی کې د سوداګریزو کښتۍ او پوړاند د ایران په ګواښونو کې کموالی راغلی کنه ویل چې موږ په روسي او څوونیو کې د سوداګریزو کښتۍ او پوړاند د یو شمېر هغه ډلو د زورونې شاهدان یو چې د ایران سپاهي په ځران انقلاب قدس واکونه یې ملاتړ کوي. د راپورونو له مخې په اوس وخت کې په عراق کې د ایران امریکایي ځواکونو شمېر 2500 او د سوریې په شمال کې شاوخوا 900 سرتېرو ته رسیږي. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې درته د مطالب لرو. د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا سفیر وایي د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز د طالبانو ډیر نادلانه عمل ده. د چې د میرمنې په خپل خبرو کې د افغان نجونو ښځو په اړه څه ویلي دي وړاندې به یې په راپور کې درته ولرو. همدارنګه په دې اړه به هم راسره واوري چې په سویډن کې د ازادي راډیو خبریالې د سولې نړیواله جایزه ګټلې ده. د چې زموږ کومه خبریاله ده په دې اړه به هم درته وروسته راپور ولرو او له دغې خبریالې سره به مرکه هم وکړو. دا به هم سره ووري چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د مریم سادات په نوم یو 15 کلن ځوان جلې ځان وژنه کړې ده. د چې د افغان د کوم سونزو پر اساس باندې په اسلام آباد کې ځان وژنه کړې ده وړاندې درته په راپور کې وایو. دا به هم سره ووري چې کارپوهان وایي په افغانستان کې په خوار ځواکۍ د ماشومانو د خطر کېدو د پیښو د زیاتوالي تر شا یو اونده عمل په هیواد کې بېوزلي او لوږه ده. په دې اړه به هم درته ویډیو راپور ولرو. د سپورت له ډګره به مو هم خبر کړو. ساسي پیغامونه به هم راوخلو که وخت چېرته پاتې شو. نور مطالب هم شته. ملتیا غواړم
د آزادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشي. د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا سفیر وایي د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز د طالبانو ډیر نادلانه عمل دی. پینټوینس کاک د خبره پرون خبریالانو ته کړې ده. هغې د ښځو په وړاندې د طالبانو اوسنی چلند په سویلي افریقا کې نژادي تبعیض سره تشبیه کړی دی. ورزو حسیب تلاش ته تلاش صاحب، تاسې ستړي مشي، په خیر راغلی. که تاسې سره د دغې میرمنې د خبرو جزئیات شریک کړئ.
سلامونه. د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي بیتوین سکاک د طالبانو لخوا د افغان جنو او ښځو په زده کړو بندیز سره لدی چې یو نادلانه عمل بللی دی. وایي چې دوی د طالبانو لخوا د ښځو ځورول په دقت څاري. هغې پرون رسنیو ته وویل کله چې د نجونو د زده کړو بحث کېږي په حقیقت کې دا د طالبانو ډیر نادلانه عمل دی. د ژوند د چارو لپاره د پلان جوړونې له وړتیاو د ځوانو نجونو محرومول، له عام فعالیته، د ټولنې د پرمختګ لپاره او نورو تعاملاتو څخه د دوی ګوښه کول، له همدې امله د دوی په وینا موږ له دې محدودیتونو د لرې کېدو په هڅه کې یو. د طالبانو حکومت وایي چې غلام مجاهد د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو د استازي د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې ویلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو بندیز پریکړه د دوی مشر کړې ده. د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو اوسنی چلند په سویلي افریقا کې نژادي اپارټایډ یا تبعیض سره ورته بولي، خو زیاتوي متحده ایالات تر اوسه په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ یا تبعیض په اړه کوم روښانه دریځ نه لري. خو بیتوین سکاک دا هم وایي چې دوی د افغانستان لپاره ځانګړی استازی لري چې د افغان جنو او ښځو د ستونزو د اواري لپاره له طالبانو سره په اړیکه کې دی. په سویلي افریقا کې په نژادي اپارټایډ یا تبعیض ولاړ حکومتي سیستم او قانون په 1994 کال کې رامنځته شو چې د سپین پوستو او تور پوستو ترمنځ توپیری چلندونه رامنځته کړل. وروسته د دې سیستم پر وړاندې د جنوبي امریکا د بیلابیلو سیاسي ډلو لخوا مبارزه وشوه او په 1990 کال بریا ته ورسېده چې د امریکا دغه استازي هم د همدغه جنسیتي اپارټایډ یا هم نژادي اپارټایډ یادونه کوي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د جون په 19 له نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې جنسي اپارټایډ د نړیوال جرم په توګه وپیژني او په دې ډول په ښځو د محدودیتونو له امله له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. هغه یو شمېر افغان فعالان هم له نجونو او ښځو سره د طالبانو چلند تبعیضي بولي او ترخوایي د دوی پر وړاندې د نړیوالو په پس دریځ هم نیوکه کوي. فعال او خبریاله شیرینا محمدی له دغو نجونو څخه ده چې وایي په ټولو نړیوالو سازمانونو غږ کوي چې د افغان میرمنو تر څنګ ودرېږي چې هغوی ته یې حق ورکړل شي. په اسلامي چوکاټ کې دوی خپل حق غواړي. ټول بنسټونه همداسې د دې په وینا چوپ پاتې دي او د افغان میرمنو تر څنګ نه دي درېدلي. طالبانو وخت له بیا ځلي رسېدو وروسته افغان نجونې او ښځې له زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو منع کړي او تر خوایې له دوی د ورزش او تفریح په ګډون ډېرې نورې ازادۍ هم اخیستې دي.
ډېره زیاته مننه حسیب تلاش و چې د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا د سفیر بینوین سکاک خبرې سره شریکې کړې. ویلي و چې د نجونو او ښځو په زده کړو د طالبانو بندیزونه ډېر نادلانه دي او دا یې په سویلي افریقا کې د نژادي تبعیض سره تشبیه کړی وي. بل پلو بیا په سویډن کې د ازادي راډیو خبریاله او د کابل پوهنتون پخوانی استاد نرګس مومن حسنزی د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کړې ده. نرګس ځان سره په سټوډیو کې مل شوې ده. ستړي مشي، په خیر راغلی. اغلی نرګس، کې تاسو ته په پیل کې د دغه جایزې په اړه باندې وایي چې دا جایزه تاسو څه وخت ترلاسه کړو، په ټوله کې څه ډول جایزه ده؟
سلامونه فریده جان، تاسو درنه اوریدین کی ته ټول ته سلامونه وخت په خیر. ډیره مننه. البته دا جایزه ما د تیر یک شمه پر استر لاسه کله، دا ما ته د ورلد پیس اوارد سټوډنټ کمیټي لخوا ما ته راکړل شوې ده. دا جایزه هر کال پنځو هغه کسانو ته ورکول کیږي چې هغوی د سولې په برخه کې، د زده کړو په برخه کې، د ماشومانو په برخه کې، د ښځو په برخه کې فعاله ونډه ترسره کړې وي، د هغوی د غږونو د جګولو په برخه کې کار ترسره کړی وي. نو په همدغې اړه دوی د کال په ترڅ کې د هغه کس چې دوی په پام کې لري، د مختلفو کسانو چې دوی په پام کې لري، د هغوی د ټول فعالیتونه څیړي او د هغې پر اساس باندې دوی به یو پایلې ته رسیږي، او بنا پر دې چې بیا یو پنځو کسانو ته دوی دا جایزه ورکوي. او د یادونې وړ ده چې دا کمیټه خپله په ترڅ کې شپېته نور واړه او لوی سازمانونه لري چې هغه د په نړیواله کچه دا سازمانونه دي چې د عضویت لري په اروپایي هیوادونو، امریکایي همداسې آسیایي بیلابیل نور هیوادونه هم دي، چې هر هغه کس ته چې دوی جایزه ورکوي دا د دغې ټولو بنسټونو د هغوی د تحقیق لاندې نه هم تیریږي او بالاخره هغې ته دا جایزه ورکول کیږي. سږ کال دا جایزه د لکه مرغه وایم چې د افغانستان په نمائندګۍ د جایزه ما ته راکړل شوې ده. دغه تر څنګ یو هغه کس چې هغه د سویډن دی، بل هغه کس چې د یو کې دی، د فرانسې دی، او د امریکا دی. نو سږ کال د افغانستان په نمائندګۍ د جایزه ما ته راکړل شوې ده، او ما دا جایزه ټول هغه نجونو ته چې د تیر دوه کال راهیسې هغوی پر مخ باندې د ښوونځي دروازې بندې دي هغوی ته ډالۍ کړه. که څه هم دا جایزه د مونږ د داسې یو هیواد چې د سولې نومې سولې جایزه ده، مګر داسې یو هیواد دی چې له بده مرغه د نړۍ تر ټولو ناامنه سوله ییز هیواد دی. هغې ته ورکول کیږي، که څه هم د موږ هېڅ درد نشي دوا کولی، خو حداقل موږ دومره وتوانېدو چې نړیوالو ته دا ور یاد کړو چې افغانستان مړ هیواد نه دی، افغانستان یو ژوندی هیواد دی. افغانستان اړتیا دی ده چې هغه ته لا ډیره پاملرنه وشي، ښځو ته لا ډیره پاملرنه وشي، ماشومانو ته لا ډیره پاملرنه وشي، او د هغو کسانو هڅه م وکړه چې یو ځل بیا د هغوی پام واړوو د هغو نجونو لپاره چې دوه کاله کېږي دوی د ښوونځي دروازې نه دي.
ښاغلی نرګس، که په دې اړه ته وایي، تاسو یادونه وکړه چې دغه جایزه مو د افغانو نجونو په نوم کړې، او هغو نجونو ته چې دوی اوس مهال په افغانستان کې له زده کړو بې برخې دي ډالۍ کړې ده. په دغه نړیوال سټیج کې تاسو د هغو نجونو لپاره غږ پورته کړو چې دا جایزه مو ورته ډالۍ کړې ده؟
بالکل. البته د ما تر ټولو لوی هدف همدغه و، ځکه د امغې اړیکو پر اساس باندې چې زه پخوا هم د همدغه نجونو سره په اړیکه کوم، په تېرو دوه کال کې زه خپل د همغه محصلین مې و، د همغه کسانو سره چې پخوا هم ورسره په اړیکه کوم ورسره په اړیکه کوم، او د ما د ماته تر ټولو لویه خبر دا وه چې زه د همغو نجونو زه وکولای شم د هغوی غږ نړۍ ته واورم، او دا هم ورته وایم چې مونږ هیواد څنګه چې خلکو ته ښودل کیږي، څنګه چې ویل کیږي چې ګویا د دې هیواد اوسیدونکي خپله کسان نه غواړي چې لورانې ښوونځی ته لاړ شي. خو دا مې هم په ډاګه ورته وویلې چې هیڅ پلار په دې هیواد کې نه دی چې هغه وغواړي چې د هغې لور په کور کې پاتې شي. هر پلار غواړي چې لور یې ښوونځی ته لاړ شي، هر سړی غواړي چې د هغو مېرمنه کار وکړي، یا یو مشخصه ډله د هغې هغه البته یو خطه پرېږدو.
فکر کوم چې دا غلی حسنزی غږ موږ په سمه توګه نه لرو. یو وروستۍ پوښتنه کوم، که زموږ غږ لري اغلی حسنزی، که دا هم راته ځواب کړي، کله چې دغه جایزه اخیستله په داسې حال کې چې په افغانستان کې اوس هم افغاني نجونې له زده کړو او ښځې له کاره بې برخې دي، لنډ د خپل احساس په اړه مو راته وایي.
د احساس په اړه بیا وروسته کولی شم زه تاسو سره خپله ویډیو هم په بشپړه توګه زه شریکه کړم، که زه واقعیت وم، یعنی ما خپل د زړه هغه درد او هغه اوښکې ما نشوای کنټرول کولای، ځکه هغه درد کېدای شي هغه څوک ډیر درک کړلی شي چې هغه د همغو نجونو سره چې له درس پاتې دي د هغوی سره په اړیکه کې اوسي. نو خو بیا هم د ما هڅه د مونږ دا ده چې مونږ د همدغه نجونو غږ واوسو، په دې نجونو باندې غږ وکړو چې تاسو هیلې له لاسه مه ورکوئ. کسان شته چې د تاسو په اړه فکر کوي، او په دې هیله چې مونږ وکولای شو د دغې نجونو او د مغه ښځو حداقل هغه ابتدایي حقونه ترلاسه کړو، او حداقل د سولې دا جایزه چې په نړۍ کې یو ناامن ترین هیواد ته ورکړل شوې ده، د دې په هیله چې مونږ یو سوله ییز هیواد وګرځو.
ډیر زیاته مننه کورودان د ازادي راډیو خبریال او د کابل پوهنتون پوخنۍ استاد نرګس مومن حسنزی و چې په سویډن کې د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کړې وه او دغه جایزې په اړه چې څه ډول اشخاصو ته ورکول کیږي او څه ډول جایزه ده موږ سره جزئیات شریک کړه. وربشو ګاونډي پاکستان ته د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د مریم سادات په نوم یوې 15 کلنې افغانې کډوالې ځان وژنه کړې ده. ورزو خاطر پردیس ته پردیس صاحب تاسو ستړي مشې په خیر راغلی. تاسو راته وایي چې دغه افغانې کډوالې ولې ځان وژنه کړې ده؟ کورنۍ در سره خبرې کړې او کنه؟
سلام فریده جان، تاسو ته ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته له بده مرغه دغه جلی له کورنۍ سره زموږ خبرې ونه شوې، خو دغه پیښه چې په کوم ځای کې رامنځته شوې او دغه پیښه چې له نږدې ځینو کسانو لیدل هغوی سره خبرې شوې دي. دغه پیښه د اسلام آباد B17 یو خارګوټی دی. دغه خارګوټی کې نن سهار وختي 2 بجې دا پیښه شوې ده، او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا مرستیاله سوریا سبیر سره چې موږ خبرې وکړې، دا وایي چې دغه کډواله دغه نجلۍ نوم یې مریم سادات او د بلخ ولایت اوسیدونکې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل مریم سادات 25 کاله عمر درلود او له تیر 1 کال راهیسې له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته راغلې وه. له هغې موږ وپوښتل چې د دې ځان وژنې دلیل څه و. نوموړي وایي چې دلیل دا و چې په دغه 1 کال کې د اقتصادي ستونزې او روحي فشار د دې لامل شو چې بالاخره مریم سادات ځان وژنه وکړي. مریم سادات د تیرو 9 میاشتو راهیسې نامزاد و، او دغه نامزاد هم د مزار شریف ولایت نه و چې بیا د ویزې او د پاسپورټ د ستونزو له امله بیرته خپل هیواد ته ستون شوی و، یعنی بیرته افغانستان ته تللی و. د مریم سادات پلار، مور، دوه ورونه او یوه خور اوس هم په اسلام آباد کې دي، او موږ هڅه وکړه چې دوی سره خبرې وکړو، خو دوی هغه د روحي له اړخه دې ته جوګه نه و چې له موږ سره خبرې وکړي. د اغلی سبیر په وینا باندې چې موږ سره خبرې کړې دي، مریم سادات له 5م پوړ نه ځان لاندې غورځولې دی، خو هلته نه ده مړه شوې. دا چې کله خلک راټول شوي او دی روغتون ته د انتقال په حال کې و چې په لاره کې ساه ورکړې ده او مړه شوې ده. مریم سادات د امریکا د کډوالۍ P2 کیس درلود، او له تیرو 1 کال راهیسې سره له دې چې دوه انټرویو د یونیسیار یا د کډوال نړیوال سازمان سره تیرې کړې هم وي، خو بیا هم دغه حالت دي تنور د زغم وړ نه و او خپل ژوند ته د پایټکې کې خوده. له دې سره خوا کې بیا د اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا له مشر سره چې موږ خبرې کړې، هغه هلته په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ستونزو یادونه کوي چې ویزې په وخت نه ورکول کیږي دوی ته، او د مرستندوی هیوادونو یا مرستندوی نړیوال سازمانونو لخوا له دوی سره مرستې نه کیږي یا پام ورته نه کیږي. نو همدغه لامل دی چې دغه سپیخ رامنځته کیږي. لنډو کې غواړم دا هم وایم چې په تیر څه کابو 1 میاشت کې دا دریم افغان دی چې یعنی ځان وژنه کوي. له دې وړاندې هم دوه افغان ځوانانو، هر یو زکریا بلوڅ او سایم، د اقتصادي او روحي ستونزو له امله ځان وژنه کړې وو، خپل ژوند ته یې د پای ټکی ایښی و.
ډېره زیاته مننه کور ودان خاطر پردیس و چې د پاکستان په پلازمینې اسلام آباد کې د یوې افغانې کډوالې د مریم سادات په نوم باندې دا چې د ځان وژنه کړې وه موږ سره تفصیل شریک کړو. په پاکستان کې وفات شو. د پاکستان د پخواني صدراعظم عمران خان یو مدافع وکیل وایي چې په زندان کې د موکل د پاتې کېدو موده 2 اونۍ غځول شوې ده. د سه شنبې په ورځ د اسلام آباد عالي محکمې د توشخانی په نوم د فساد په قضیه کې د عمران خان د 3 کلونو بند سزا ځنډولې وو او د هغه د خوشی کېدو امر یې کړی وو. ورزو د ازادي راډیو د مشال برخې خبریال احمد شاه اعظمي ته اعظمي صاحب تاسو ستړي مشي په خیر راغلی. که تاسو راته د عمران خان په بند کې د عمران خان د پاتې کېدو په اړه باندې و علت څه ده؟
ډیر مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، د اسلام آباد عالی محکمې پرون عمران خان د اداري فساد یو قضیه کې بری کړ، یعنی د خوشی کولو امر یې وکړ، خو پر هغه وخت باندې بیا ورسته د اسلام آباد یوې ځانګړې محکمې چې د ترګری ضد محکمې په نامه بلل کیږي، هغه د زندان چارواکو ته لیک ولې جواب هغه کې ولیکل چې دی باید هم هلته د پښتنو درویژن لپاره پاتې سي په زندان کې دننه، ځکه چې د پاکستان د دولتي رازونو د ساتنې د قانون د سرغړونې په تور باندې له ده سره پوښتنې ګرځېدنې پاتې دي او نن ورځ یاد کړې وه چې نن ورځ باید دغه ځانګړي محکمې ته حاضر شي. خو پر ځای د دې چې دوی ځانګړي محکمې ته حاضر شي، قاضي خپله ورغلې د اټک زندان ته او هم هلته محکمه پیل کړل او وروسته یې بیا امر وکړ چې 14 ورځې به نور د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان په زندان کې پاتې کیږي تر څو له هغه څخه د دولتي رازونو د ساتنې د قانون د سرغړونې په اړه پوښتنې ګرځېدنې وسی. د دې قانون د سرغړونې کیسه څه دا ډول ده چې تیر کال کله پر عمران خان باندې سلب اعتماد وسو د پاکستان په پارلمان کې نو نوموړي تور پوری کړ چې په امریکا کې د پاکستان سفیر و هغه ته لیک لیږلی دی او په هغه لیک کې دا ویل شوی دی چې امریکا غواړي عمران خان له چوکۍ څخه لری کی او دغه سلب اعتماد بریالی شي. خو امریکا په وار وار دغه ډول تورونه رد کړي ول. نو اوس د پاکستان محکمه هغه پښتنو سکی چې دا لیک په څه ډول و چا ور کړی وکړي عمران خان به ورسره خپل خبرې څخه واوښتي. خو د ده په وینا دغه لیک په تورن ډول په هغه وخت کې د پاکستان سفیر ودته لیږلې و چې هغه ته سایفر ویل کیږي، یعنی یو پټ سفارتي دستاویز.
ډېره زیاته مننه کور ودان د مشال راډیو خبریال احمد شاه زمي و چې د پبن کې د عمران خان د پات کېدو په اړه باندې موږ سره تفصیل شریک کړو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په هم افغانستان کې پاتې کېږو. کارپوهان وایي چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو د پیښو د زیاتوالي تر شا یو عمده عامل په دې هېواد کې د بېوزلۍ او لوږې زیاتوالی ګڼل کېږي. ورزو تفصیل په دې راپور کې.
و مشتنی عثمانیا له پنځو ورځو راهیسې خپل سترګې نه دي خلاصې کړې. هغه په خوارځواکۍ اخته ده او تازه د کندهار په میرویس روغتون کې بستر شوې ده.
ونه سلام پنځمه د سیداس پټستر برتې عملونه کیږي کيان وي بیم راوړل دا کلینکان تم راوړل غوې جواب راکو دا شبخانه ته اوسې بستر کی تا مریضه د سوی ته غزده بیم پرون راوړل دوام په وکړه غنه پر ولګې د بیا ګرد شپ په کيان په عملو تیر کله سارم بیا را واخ سترام او پرچې راکول د تپستر کو وس مراړو میناتي ورجه تر وسه شینه دیر کړی.
د کندهار میرویس روغتون د خوارځواکۍ په برخه کې له تیرو دوو کلونو راهیسې ګڼ شمېر ماشومان بستر شوي دي. د دغه روغتون مسؤولان ازادي راډیو ته وایي چې په تیرو پنځو میاشتو کې په خوارځواکۍ اخته 803 ماشومان بستر کړي دي، هغه شمېر چې د تیر کال په همدې موده کې څو برابره کمښت ښکاره کوي. خو نه دا چې خوارځواکۍ کمه شوې، بلکې دغه روغتون سره مالي مرستې کمې شوې دي. دغه روغتون اکثر بستر ناروغان د کندهار لرې پرتو سیمو اوسیدونکي دي او یا هم له ګاونډۍ ولایتونو دلته راغلي دي.
زه بېخي سخته مریضه وم، کرام ووایم چې جیم مشرک له خوراک مشرک بره خوراک نه پولګې دي ولې زه یې وخته کې بېخي خوراک لا وېدل ولې ډاکټر ته دا بوز چې لایکي بستر کوي ادا نس دغه دی خوراک وو کې هغه نس باندې و پرسیږي او دا د نس ایلاده ته بل دغه څه په شي خوراک اچي نه خوري.
الوګه او بیوسلی د خوارځواکۍ د زیاتیدو تر ټولو لوی لاملونه شمیرل کیږي. لکه کابل میشته یا تمشتنی علی چې د کورنۍ اقتصادي ستونزو د امیندوارۍ پر مهال مور ته د اړتیا وړ خوراکي توکو نه رسیدو او له زیږون وروسته د مور د شیدو د نشټوالي له امله په خوارځواکۍ اخته شوی دی. درویشت کلنه ناهیتا له خپل خاوند او ناروغ ماشوم سره په کابل کې ژوند کوي. هغه وایي چې یوازې یو زوی لري چې د درملنې توان یې نه لري.
کله چې د حمل په پنځه میاشتنۍ کې ډاکټر ته ورغلم ویل چې نورمال دی، خو کله چې په نهه میاشتنۍ کې ډاکټر ته ورغلم ویل چې اوبه یې وچې شوې دي. ما شیدې نه درلودلې او له لس ورځو راهیسې مې وچې شیدې ورکړې دي.
دا نو هیتا خوان په بازار کې د ترکرۍ په خرڅولو سره د کور لپاره وچه ډوډۍ په سختۍ سره پیدا کوي. لدی سره د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ ادارې څو میاشتې وړاندې ویلي وو چې سږکال به 815,000 ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره مخ وي. د دغه سازمان په وینا که بیړنۍ مرستې ونه رسیږي ممکن زرګونه ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړي. د معلوماتو له مخې د افغانستان په روغتونونو کې د 2022 کال تر مې میاشتې په خوارځواکۍ 78,000 ماشومان تر درملنې لاندې ول. په داسې حال کې چې دغه شمېر د 2020 کال په همدې موده کې 18,000 و. وقت طالبانو له بیا رسېدو راهیسې او د افغانستان اقتصادي وضعیت په خرابېدو سره د تېرو شاوخوا 2 کلونو را په دې خوا افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې هم د اګست میاشتې په 12 په یو راپور کې ویلي وو چې د افغانستان 25 میلیونه وګړي چې د هېواد د نفوس له نیمه زیاته برخه جوړوي د بېوزلۍ له کرښې لاندې ژوند کوي او ښایي چې 900,000 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې وي. اقتصادي ستونزو سره سره د افغانستان سی سکتور اړتیا له بېلابېلو ناروغۍ سره د مبارزې په ځانګړې توګه د ماشومانو د خوارځواکۍ په برخه کې د اندېښنې وړ دی چې مهم لامل یې هم د نړیوالو مرستو کمېدل شمېرل کېږي.
اوس به ورشو د سپورت ډګر ته. بختیار ساحل ته ورځو. ساحل صاحب تاسې ستړي مشئ، په خیر راغلي. تاسو ته وایو چې د سپورت په ډګر کې تازه وروستي خبرونه څه دي؟
سلامونه می ومنئ. د آسیا جام سیالۍ نن د پاکستان او د نیپال لوبډلو ترمنځ پیل شوې دي. دا د آسیا جام لومړنۍ سیالي ده چې دمګړې هم روانه ده. پاکستاني لوبډلې نیپال لوبډلې ته لومړی هدف ورکړی دی. ټاکل شوې ده چې د آسیا جام سیالۍ په پاکستان او سریلانکا کې ترسره شي. د افغانستان ملي لوبډله به په آسیا جام سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د راتلونکي میاشتې په 3 نیټه له سریلانکا او په 5 نیټه له په 3 نیټه له بنګلاديش او په 5 نیټه له سریلانکا سره ترسره کړي. د افغانستان ملي لوبډله 4 ورځې وړاندې پاکستان لاهور ښار ته رسېدلې ده او افغان کرکټ بورډ وایي چې بشپړ چمتووالی لري چې دا ځل په آسیا جام کې د افغانستان ملي لوبډله ښې سیالۍ ترسره کړي. باید وویل شي چې د دې سیالیو پایلو به په سریلانکا کې وي. بل لور ته دلته په لندن کې په کوم لوبغالي کې چې زه ولاړ یم، د افغانستان د 104مې خپلواکۍ د بیرته ګټلو د کالیزې په ویاړ د میشتو افغانانو ترمنځ د برټش افغان کرکټ فیسټیوال تر نامه لاندې د کرکټ لسوریزې سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي، د غراز د 10 کلنې اوالف لوبډلې، ګڼ شمېر لوبغاړو ترڅنګ د ځینو بهرنیو هیوادونو لوبغاړي هم ګډون لري. لس لوبډلې په دې سیالیو کې ګډون لري چې په 2 ورځو کې به دغه سیالۍ ترسره شي. نن یې لومړۍ ورځ ده او پایلو به نیمه پایلو به سبا همدلته په انګلستان کې ترسره کیږي.
ډېر زیاته مننه بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې خبر کړو او د آسیا کپ د کرکټ سیالیو په اړه هم روسي جزئیات راکړه. اوس به ورشو چې په دې اړه به راپور ولرو چې هر کال په افغانستان کې د خربوزو او هندوانو د فصل پر رسیدو سره بزګران د سړو خونو د نشټوالي او په صدراتو کې د ستونزو له امله خپل محصولات ارزان پلوري او یا هم محصولات خرابیږي. په دغې راپور سره زموږ د مجله هم پای ته رسیږي.
د کابل ښار د میوو منډۍ ته څیرمه دغه هندوانې او خټکي تر ډیره له شمالي ولایتونو راوړل شوي دي. د میوو دغه پلورونکي ماته هندوانې او خټکي د کابل د میوو له مارکیټ اخلي او بیا یې دلته د سړک پر سر خرڅوي.
دوه میاشته کېږي کار کوو دلته. خټکی چې مات شوی وي دلته یې خرڅوو. خدای کله کېږي کله نه کېږي.
د میوو دغه خرڅوونکي په ورځ کې له 100 تر 300 افغانۍ ګټي. اکثره هغه کسان د دوی خربوزې او هندوانې اخلي چې بې وسله دي.
بازار مرصد خوب است.
خدای لکه په خانه دی تیرېږي ورځ مچلېږي پرې.
افغانستان کې د هندوانو او خربوزو د فصل پر رسیدو سره د بزګرانو ګڼ شمېر حاصلات د سړو خونو او د صادراتو د کمښت له امله په ارزانه بیه پلورل کېږي او یا هم په مارکیټونو کې خرابېږي. د میوو سوړ بازار بل لامل هم افغانستان کې د بېوزلۍ زیاتېدل او د خلکو د اخیستلو د توان کمېدل ګڼل کېږي. د ژغورنې نړیوال سازمان په یو تازه راپور کې د پنجشنبه په ورځ ویلي چې افغانستان کې کابو 10 میلیونه افغانان دومره بېوزله دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري.